تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنی. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه وړاندې کوو او له خبرونو وروسته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترهګرۍ پر ضد سوي احتجاج ګډونوالو پر ریاست غږ کړی چې د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. د پېښور انتظامیه په دې ښار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې او روسیې او اوکراین د فروری پر څلورم اعلان وکړ چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني ترهګرۍ پر ضد د پېښور ولسی پاڅون په نامه پراخ احتجاج ترسره سوی. د پېښور پریس کلب مخې ته سوی دې مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او هغوی یې وسلوالو ته په نرمه ګوښه لرلو تورنې کړې. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند او مال خوندي کړي. د عوام نېشنل ګوند یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
ډېره خوشاله خبره ده. ټول ځوانان د بدامنۍ چې دا کومه لړۍ ده دا غي فزت دا دور شعور چې دا اراده داری کی او د دې ولسی پاسون بنیادی مقصد هم دا دی چې کامی پات پیدا کو، کامی بیداری پیدا کو، په دې خپلو مسلو کې دلچسپي والو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه د جنازو په پورته کولو ستړي سوي، خو د ده په وینا د دشمن ټټر لا نه دی سوړ سوی او دا سلسله روانه ده. دا احتجاجونه او پر امنیتي ادارو له هغه وروسته نیوکې کېږي چې د جنوري پر 13مه د پېښور په پولیس لاین جومات کې ځانمرګي تر سل زیات کسان ووژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د ترهګرۍ مخنیوي او له منځه وړلو ته ژمن دي. د پېښور انتظامیه په دې ښار کې لنن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګامیا په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستاني قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګولو مطلب دا دی چې پنځه یا تر پنځه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدای. په پاکستان کې د انتظامیه لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کېږي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر څلورمه په پېښور کې خبریالان ته وویل چې په 2008 کال کې هم د بېنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر درېمه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د اسمبلی د انتخاباتو نیټې په حواله تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. پاکستانی چارواکي وایي د مذهب سپکاوي موادو نه لرې کولو په تور یې د فروری پر څلورمه معلوماتي ویبپاڼه ویکیپیډیا بند کړې ده. دا لاغه وروسته ده چې د پاکستان د مواصلاتو ادارې په روانه اونۍ کې ویکیپیډیا ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی و چې یاد مواد لرې کړي، خو پاکستاني چارواکو دا نه دي په ډاګه کړي چې دوی له ویکیپیډیا څخه د کومو موادو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا په ډیر زیات محافظه کار بلل کېدونکي پاکستان کې پر انټرنیټي حقونو تازه برید بلل کېږي. پاکستان تر دې وړاندې پر فیسبوک او یوټیوب هم په ورته تور کې بندیز لګولی و. د افغانستان د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل سوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری ویلي دا کسان په مرموز ډول وژل سوي او د پیښې لامل نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسیې او اوکراین د فروری پر څلورمه اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا درې شپېته روسي بندیان خوشي سوي او روسیې بیا یو سلو شپاړس بندیان اوکراین ته ورخوشي کړي دي. اوکراین ته د دوو هغو بهرنیو رضاکارو مړي هم سپارل سوي چې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې یې خلکو ته بشري مرستې رسولې. د روسیې د دفاع وزارت پر ټیلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د دې بندیانو خوشي کېده د متحده عربي اماراتو د مشرتابه په منځګړتوب ممکن سوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست درنو ودونکو کا د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې ریپورتونو تفصیل به واوري. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني تراګري پر ضد د پېښور ولسی پاسون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته رسیدلې. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر 13مه هلته ځانمرګي برید تر سل زیات کسان ووژل. په وژل شوو کې د یوه بچي مشال رډیو ته وویل د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې به د تراګری ضد پولیس پیاوړي کوي. د سیاسي چارو شنونکو د داسې غونډو په اړه وایي
چې دوی پالیسي خو بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې جنگ کولو پالیسي، دې کې دې بدلون را وستو.
د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د پوځ لخوا د دوی د مځکو نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شنن هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دن کوله څنګه تاسو په خبرونو کې مووریده چې نن په پېښور کې د ولسی پاتون لخوا غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه اخیستی وه. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر جان، که تاسو د دې احتجاج په اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه. دغه احتجاج پای ته رسېدل لري ولسی پاسون په نوم باندې. دوی د پېښور په سلمه مخته احتجاجي ناست وکړه، مشرانو تقریرونه وکړل. دغه مشرانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا، قومي افتخار حسین، دغه شانت محسن داوړ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو او د مزدور کسان پارټۍ غړو تقریرونه وکړل. دوی دغه تکي د خپل تقریرونو وروسته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او ګورنر اوس مخه تا لاریون هم وکړه. غوښتنې دي هم دغه وی چې په پښتونخوا په پښتون مېشته سیمه کې د ډېر وخت تراسي یو وار بیا د ترګره دغه عملیات بیا پیل شوی دي. دوی د حکومت ته غوښتنه سوالونه پورته کړل چې په پښتون مېشته سیمه باندې یوازې د ترګره پیخي کیږي، دلته کې پښتانه خلک چې کوم دی په هدف وژنه کې دغه شان په تختونو کې په دغه کې راګیری کی. دغه لاریون دوی وی چې تر هغه به دوام لري تر څو پورې په پښتون مېشته سیمه کې امن نه راغلي. جی،
په دې احتجاج کې خلک څومره شریکو؟ ځکه پېښور خلوی شار دی، اورته کمپاین هم سوی.
بالکل، دې کې کمپاین هم شو تقریبا یره اندازه ډیره زیاته، یعنی د 2000 نه خو زیات خلک. ځکه چې کوم د پېښور پرستپ لار د اغم ټوله بند و، دغه نه علاوه صدر اړخته چې کوم لار تللی و ریلوی سټیشن ته مخ هم د دواړو اړخونه، یعنی دواړه غاړه سړکونه بندو. په غټه شمېره کې ځوانان هم پکې راغلو، مشران هم پکې راغلو، ته په هنتمنو زده کوونکي او جنکي او زنانه پکې هم راغلي وي او ټولو ګډون کړو. او د ټولو دغه غوښتنه وه چې په خپل سیمه باندې دوی امن او اختیار غواړي.
ډیر مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان تاسو ته د نننی احتجاج په اړه معلومات درکول. په همدې موضوع کې به پاتې سو چې د جنوري پر 13مه د پېښور پولیس لاین په جماعت کې کم ځانمرګي برید شوی او په هغه کې تر سل زیات کسان وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان، په وژل شوو کې د لیاقت خان کور ته ورغلی او د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د ده د بچي په ژغ پیلې شي.
څنګه چاله یو شي زول کوچه دا ورنځه عالم دا دا زما دی دا ورنځه عالم دا قران یم الله ته الله پاک دی دنیا تم رو لږ واپس ته تم مرا شو واپس ترانه وای ان قران کی زما بابا یې چې موږ را کړ واپس ترانه واشت.
دا आवाज د لیاقت خان د لسکرنې لور اری بادي چا چې دی وخت کې هم خپل د شپګو میاشتو کشر ور پغې نیولې وای پل ورونو او مور ته هم د نه جړلو او د نه خفکه دو د لاسې ور کوي.
دا وند تم جاړې بنوند امي تم مم امي هم څنګه جاړې ته تم کو جړل بیا هم ورو تم نو خو بیا امي نه جاړې نو تم ولا ور کوون امي لا دا چې شپه بیا زموږ په مکه نه جاړې او دا سم بیا نه جاړې
بابا راولې
مال خپل بابا راولے امی مور دا مال نکرال اول پیس کر سم مور کې نه امی مور تی بس بچ بابا ته دې دفتر ته اوس پرای شون مز دې چپ شل دې و دشوا نو د کې دې مال خپل بابا راولے
د لیاقت یو لسکلن زوی ایمل لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د سخل ورستو دوی سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو چې سکول نکله رالو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو یې راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی
تاریخ به مونږ چې اوس کړو دی مونږ په کې مونږ راکه مونږ سکول دراړو او بابا دفتر دلاړو مونږ چې ماخا بابا راتلو نو هر یو کس ته برنګو کوو نشا بچی کوو نشا بسو چا بریانی چا بس اغونډل به هر خپل بل هر شي دراړو او باغ روز بیا کور درامل مونږ ته بیا خبر شو ما دا بابا وی زه چې بجونی ونه زه فرست کلاس نه والے د 10 کلاس بورې ما فرست غشتې ان شاء الله ته هم فرست تل نه بخښلې کوم ته هغه چې کار نه راکول بابا هغه چې ته به بوت دریا ته به بوت لو
او خبر نه غچا ته څه خبر کړې څنګه خبر کړې
مونږ د کاکا جان وین
ها
دغه غونډه جوړه نه مې د سینې چې
ها
مې دی وې صاحب بابا کې شهید شوی دی خو هغه مس بیا هم فخر مې کولې مې بابا شهید شوی دی زه به غونډه لخیر زه
د لیاقت سپینګری پلار چې ریټایرډ سرکاري ملازم دی وای د شپږ لونو پس یې د غزوې شوی وو او هغه تر نه هم لاړو
ورځو مخکې مې د میداري پوله بیا راغې نه رسو نو کار سم پس کول کی او زه یې اوس ډېر لخوا را کړو او پرې پولیس نو او څو راته بابا غړي بابا څنګه نه تا پښا کړګې بام کې والوت دریان مې شپږ دی او یو زیو
ته خبر څنګه شو
چې بس د خدای له بس خبرو ما ته خدای پاک کوي چې غد در کوم نو صبر پہ کوا نو بس ما په صبر دې نو بس کني څه هو زه دې څه جون نه
په 10 جنوري پېښور پولیس لاین جمعات کې د ماسپخین د مونږ په مخ کې ځانمرګي برید شوی چې د زیات شدت له وجې د جمعات ودانې هم ړنګ کړې او جمعات په مانځه ولړ خوشا سلو پورې کسان وجلې او یو نیم سلو نه سیوا ژوبل کړې هم وو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری د زیارت په ورځ خبرې غونډه کې وې دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان ته به ډېر زر ورسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پرون په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوې چې خیبر پښتونخوا کې به د ترګري ضد پولیس پیاوړی کوي او د پولیسو سرتیرو ته به په نوي انداز تربیت ورکوي. په غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغه پکې ګډون نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 10 د پېښور په پولیس لاین کې په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپي شوي وو. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کی
پیښور کې د اپیکس کمیټي غونډه کې فیصله شوه خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګری ضد کارکونکو پولیس یا سی ټی ڈی غټ دفتر جوړیږي. د فروری په 3 پیښور کې شوه غونډه کې دا هم فیصله شوه دلته به نوی نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي ولې د پولیسو او د ترهګری ضد کارکونکو سرتیرو یا سی ټی ڈی په تربیت کې به هم اضافه کول شي. غونډه کې دا خبره هم شوه هر رقم ترهګری به نه برداشت کیږي او په دینی عالمانو هم غږ شوه دوی باید د ترهګری ضد په جماعتونو کې غږ پورته کړي. د غونډې دغه خبرې د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاری شوې خبره کې میډیا سره شریکې شوه. د غونډې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویل هم د آر بی پبلک سکول د پیښې وروسته د پیښور جماعت پیښه ډیره لویه ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګري مقابله دي وکړي. میا شهباز شریف دا هم ویلي قوم ته باید دا هم ځواب ورکړی شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چاره وستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړي د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخ کې کېدې شي خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپل لاس ورکولو ته تیار نه. نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي. نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر معنا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللی و، خو په دغه غونډه کې بیا د دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاري کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلي دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په درېمه شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلي چې کمیټې کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په درېمه فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي لپاره احتجاجي ریلیانې ویستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي و چې وفاق صوبې ته 411 اربع روپۍ ورکړي، د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزی وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه و په کار. د پېښور په جومات کې د 1 جنوري د پېښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړي و، ویلي و 411 اربع روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي، باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي اوزارونه اخیستی وی او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وی. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لاکه او زخمیانو ته به 15 لاکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اپیکس کمیټي څه شی ده او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی سي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمه ییزو چارو له شنونکي افریاسیاب خټک سره خبرې کړې او دا پوښتنه یې ترې هم کړې چې آیا د اپیکس کمیټي د غونډې څخه وروسته به د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په تګلارو کې څه بدلون راسي او که څنګه؟
دا خو یو قسم تا انتظامی فیصله ده، دا چې کوم ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو دپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په سطحه وه چې د پیپلز پارټي حکومت و، نو هغه وخت د کمیټې غونډې به کېدي، خو بیا چې کله جنگ ختم شو بیا به نه کېدي یا جنگ بروزو کې وي.
لکه څنګه چې د ای پی ایس نورستو د نیشنل ایکشن پلان په حواله سره دلته یو میټینګ وشو او په هغې کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم و، بیا د پوځ مشر چې و، د ای سی مشر چې و، دا ټول راغلي ناستو، نو هغې غونډې کومه فائده وکړه؟ هغې سره کومې پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
نو دا زیاتره لکه پبلک ریلیشنگ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره چې موږ خلک یو او ټیرریزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جزئیات کوو، او بیا ایرانونه مثلا نیشنل ایکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې ځم فورا چې چا کومه کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي، خو دا نه چې په هغې په نقطو عمل ونه شو کنه، ځکه چې دوی پالیسي په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې د جنګ کولو پالیسي، دا حکومت خو هم ډیر کمزور دی او د عمران خان حکومت هم کمزور ہے، ځکه چې خو راوست جنرالانو او دا حکومت هم یو قسم ته جنرالانو په حمایت سره ناستی، نو دا حکومتونو کې ډیر زور نشته. خو اصل خبر دا ده چې پالیسی دومره بربنډه شوه، خصوصاً چې طالبان په افغانستان کې کېناستل او بیا هم ٹی ٹی پی راځي، دلته کې واردیتونه کېږي، دلته کې دہشتګردی کېږي، دفاع کول ګران ده حکومت لپاره، هیڅ حکومت لپاره تا دی کبل دی کبل دی، حکومتونه پبلکلی اوس دفاع نشي کولی، او ځکه چې خلک د پارټیو خلاف راپاسي، خلک پوه شوي دي چې دا فساد دی، خلک په دې پوه شوي دي چې دی کې بین الاقوامي قوتونه سترو قوتونو خپل منځ کې جګړې دي او زموږ خاورې ته جنگ راوړي، زموږ وینه تویي، نو ځکه دفاع نشي کولی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له 6 تر 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ترګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترګرۍ د نشت برابر وه او اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګرۍ پر ضد یو موټی سي. تحریک انصاف په صوبایي مردان او کوزدر کې هم د پولیسو سرتیرو سره د یووالي لپاره لاریون ترسره کړی. په دې اړه تفصیل د ازمت ریشا په رپورټ کې اورو.
د فروری په درېمه پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو ښارونو کې د ترهګرۍ د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، تاجرانو او عام ولس ګډون وکړو. د ګوند د مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پېښور پولیس لاینز په ځانمرګي برید کې د مړې شوي او جوبل کسانو سره یووالی ښودل دي. دا پېښور پریس کلب مخې ته شوې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو. پخوانی صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2018 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پیخي کمې شوې.
د 2018 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او داغې نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو هغه نه پیله وګوري او بیا داغې نه پس وګوري، نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت، د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیده و.
داد مردان په کالک چوک کې د امن مارچ غږونه دي. مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وویل چې ترهګرۍ پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده، بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او اولس یوځای شي. دا مردان خبریال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرۍ د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو.
دا غي مذاکرات په عمل په نتیجه کې سمودي لپاره دلته چې کوم دی نو فیربندی شو، د فیربندې په نتیجه کې دلته چې کوم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تېر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده، بهرحال هغه دوران کې سنه سو معاملات چې کوم دی روان وو، ځای په ځای باندې مختلف واقعیات چې کوم دی رونما کېدل، او خو چونکې دا اوس پیښور چې کومه پیښه مخې ته راغلې ده ډېره لویه پیښه ده.
دا تحفظ ختم نبوت د مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او نور ادارې دي د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
چې لکه کوم پولیس زما استاد حفاظت دپاره په وطن کې ګرځي، آیا د دغه پولیس سره چې دا حل کیږي نو دا خو انتهایی ظلم دی. دا خو کلمه ګو د دین یتیمانان بچی پاتې شو، ولی پاتې شو ځکه چې د زما دفاع دپاره ولاړ دی. اوس د دینه چې د سلو نه زیاتو کسانو نه کوم بچی پاتې شوي دي، یا د چا لاس خپل نشته، دا مریضان پراته دي، زخمیان پراته دي، آیا د دوه بچو کفالت به څوک کوي؟ لکه زه خو بدا وایم چې او الله بار سکی، لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی. آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کې شته په ټوله دنیا کې چې دا په موږ باندې کم کیږي؟
دا جنوري په دیرشمه د پېښور پولیس لاینز په جماعت کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې له سلو زیات کسان مړه او له 200 زیات کسان جوبل شوی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې خلکو د هغه پوځي یونټانو پر ضد احتجاج کړی چې د دوی په وینا د دوی مځکې نیولې دي. دوی پرون احتجاج کړی او غوښتنه یې کوله چې پوځ دې زر تر زره د دوی مځکې ورخوشې کړي. بل پلو ځایي انظامي او پوځي چارواکو ویلي چې دې خلکو ته یې کرایه ور زیاته کړي او نورې خبرې هم روانې دي. نیاز احمد خان نور حال رکوي.
د سوات تحصیل کابل توتانو بانډې په سرګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپلو ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیان وایي چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلي د خلکو 1500 کیناله ځمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو بانډې اوسیدونکو سره د سوات ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ضلعي انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کولو لپاره تېره شپه هغه سره د ملګري نیولی هم و، خو دوی به د توتانو بانډې اوسیدونکو مسلې حل کولو پورې دولت سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې، پردو کورونو کې ناستې، د هغو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالول شول او زلمی شول، هغه په خپل کورونو کې نه دي، په پردي کورونو کې ناست دي. او ښه خلک دی، ښه دته زمیندار خلک دی، دوی په دې خپل پټو په دې باندې فصلونه کوي او هغه دوی په قبضه کې اغستې دي. نو مونږ د دې خبر پور مذمت کوو او انشاءالله مونږ به د دې سره په دې خبرو باندې په دې مسله کې به ورسره ولاړ یو.
احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکي محمد علی شاه مشال ډېرو ته وایي چې دې نه وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنسو کې دغه مسله په میډیا پورته کړې. پوځ ورته د نیولې شوې ځمکو کرایه نه ورکوي، اوس پرې سیکشن څلورم لګوي او ځمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړو.
د چ اوس سیکشن پور لګوي چې په بار کې نال باندې دوی سیکشن پور لګوم، نو چې په بار کې نال تمه ته بدل د کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډا کمره ته ما لره کې خو ما په غول کې تمه ته ناسي، نو چې ته په دې غول کې ناسي ته ما ته وې زما د زنانو مشومان به دې منډه یو دی غول تر وځي نشي راوته. دا خو د پښتو ملک ته دے دے مهرباني وکي، د لمنګ 30,000 کینال مزکه ورکړي، دا پسې ګرام کې کوزه باندې باندې خپل کیم ته دې کین ته واپس لړ شي کنه. دلته دې څه ګوري او کدي نه خامخا دغه غواړي دوالې سواد په دور کې زمونږ په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمونږ سرکاري قلا وو، د دې لړ چې سرکاري قلا له دې لړ چې کنه پاغي باندې دې کینی دلته دې بیرغه وکي چې د خلکو خود به ګرې دې کینه لم دې کړي په دې باندې ول قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګانې وکړي او د ځمکو خلاصول لپاره نارې ولګولې.
د دې مقصد هم دا دی چې موږ تشدد راشو، د سره ټینګ ته توپک ته ګولۍ دا او د مولي موږ تشدد نه کوو. موږ دې پریدنو د زورور د زور او د کمزوري شور او پناه غواړه، کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله.
د توتانو بانډې اوسیدونکو ځمکه پاړه د ضلع سوات انتظامیه پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دا کلی خلکو ځمکو کرایانه زیاتې کړي، د خلکو مسلې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست اوریدونکو، او سم د خبرونی په دویم نیمای کې یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. اوکراین په اړه یو رپورټ لرو. د اوکراین متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق کې ایم ایف فشار راوستلی چې دغه هیواته د 200 اربع ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام جوړ کړي. ویل سوي چې د دې پوره اندازه به 44 اربع امریکایي ډالرو ته رسیږي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وسي. تفصیلي سالم محمد صالح راکوي.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانډ په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 او 600 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایه ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې وویل تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د څو میاشتو درېدلی حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نووپا فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پوځ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، ټاکل شوی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه چې پاکستان، هند او چینا هم پکښې دي به د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. تب داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د نړیوالو ادارو په وینا هلته د غربت کچه ډیره زیاته لوېدلې ده او یو شمېر نور مشکلات هم ورپېښ دي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې موسکو روانه اونۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې پورز د روسیې تاسو اژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د اساسي رډو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کیږي چې د دې غونډې یو اساسي موضوع به له هر راست تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ اسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري د منځنۍ اسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه ژنۍ غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت چې په تیر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
د کورمی په ساده کې د بجلی لوټډینګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي ده. دوی پرون په مرکزی چوک کې رغوند شوی او د بجلی د نشټوالي پر ضد شعارونه ورکول. د مظاهره چانو په وینا چې حالت حکومت د لوټډینګ کچه دومره زیاته شوې ده چې دوی په وینا 2 ساعته بجلی نه وی بل پلو
ځای انځمي چارواکي وایي چې حکومت په خنوي قبایلی سیمو ته مخکې 4 ساته بجلی ورکوله چې اوس یې 2 ساته ته راوستیده. تاریخ اورغزای په دې اړه رپورت لري.
دا ناری د کورمی اوسیدون کی د صدې خار په مرکزی چوک کې د احتجاج په توګه وهی. د جمعې پورس په د جنو خلک هغل ته د غونشي ول چې سم او پوره بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. په احتجاج کې شامل د پیر قیوم قدیم خان وای مخکې حکومت ورته 4 غنټې بجلی ورکوله خو اوس یې 2 غنټو ته راوستلې چې پر دغه د دوی ضرورتونه نہ پورا کیگی.
دو گھنٹے بجلی نہ نہ بجلی مجھے بارہ کرے سے مو کو جیب کے موبائل نہ چارج کی گی اے مو نور کرو نہ سب ہوشی کم ایسے تو مشم سے بجلی دے گا بیٹری رسی کی نہیں اگے وجہ نہ مو بیماروں کور کے برتے بھی ہچ سے نہ ہمو.
پاکستان کے پ گرمے کے 9000 میگا واٹا او پجم کی 2000 میگا واٹا بجلی استعمالی کی چ حکومت د کمی شکایت کوي. د سده ملک حاجی شیر محمد خان وای ک په ملک کې بجلی نوي نو په علاقہ کې ورکوټي ډیمونه د ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي او کدا سه هم نشي کولای نو نور وسیله هم ورسره شته. خدا نه مانی چې بجلی ور باندې بند کړي.
اول خو تر کا وابړې نه راکا کا وابړې نه نه کوي خپل وبو نه راکا کني کویلا مو په کور مې کې دومره کویلا شته دي چې هغه کویلا حکومت را وباسي په هغه باندې کور مانا چې ټول ځله کو هات پورې په خور پورې وطن ته بجلی ورکوي. شو
د دې ترڅنګ یو بل احتجاج کوونکې نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس 4 غنټو ته رانه وستله نو په کامی کچب احتجاج پیل کړی.
مهرباني وکړه ستسنګ نور ضلعو ته نور هغه کې ډسټرکو کې څومره بجلی ده اما غور بجلی په رن کور مې تویر کا سدې تویر کا او کویر د نکړلا درې ورځې بعد ان شاء الله مو د سه احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول پښیمانی وي.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر عظمت علي مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي په قبایلی سیمو کې حکومت 4 غنټې مفت بجلی ورکوله چې هغه وس 2 غنټو تر کا مکړې شوی. علي زیاته به ممکن دا چې پسیمه کې ډېر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ولې چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړې.
باړې او د جمرود هغه پرونو سمطلو کې ماهدا شوی چې څنګه به چی ګڼې راکې نه تاسو ته چی ګڼې راکې نه تاسو ته بیا نه راکې چی ګڼې تاسو ته ماهدا او سم کړه ماهدا ځان دا یو ماهدا
په قبایلی ضلع کې دا وخت په شپورس کې حکومت 2 غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پورې د بجلی بل ورکول کېدلو په 24 غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر 30 غنټو لوډ شډینګ وو. تارک اورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د تعلیمي چارو پوهانو په یو غونډه کې ویلي چې د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو لپاره د امتحان د اخیستلو په طریقې کار کې د بدلون ضرورت دی. دا څرګندونه دوی د فروری پر 3 نیټه د سوات په سیدو شریف حال کې د سیمینار پر مهال کړی دی. دوی ویلي چې اوس به د دې زده کوونکو لپاره داسې طریقه جوړوي چې هغوی د خپلې پوه پر بنیاد په ازموینو یا امتحان کې د پښتل سویو پښتنو ځوابونه ورکړي. نیاز احمد خان یې نور حال راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د تعلیمي بورډ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د سوات بونیر شنګلی های سکولونو پرنسپلانو تعلیمي پوهانو ته وویل شول چې د 1300 کالو راهیسې تعلیمي نظام او امتحان اغستو طریقه کار کې بدلون پکار دی او د دې لپاره نوي طریقه کار جوړول د وخت ضرورت دی. وروسته د تعلیمي بورډ سیکرټري عمر حسین مشال ریډیو ته په دا اړه وویل.
دا یو نوې یعنی سلو بیس سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس یو نظام دے دا نو دیکھ ادارہ چی دماشوم بنیادی چی کم آغا کتاب ریڈ کی نو چی دے دی کتاب نا کم ددی آغا ماخیزی کم مطلب دتا پوہ حاصل شی او دے دس لرننگ ہو کی چی دے پا عملی زندگی کی مطلب دے آغا شی اپلیکیبل کی آغا خپل علم چی دے آغا اپلیکیبل کی آغا عمل ترولی او پا آغی مانی فردر دے مطلب ہے کہ پیپر کی ہر قسم کے سننا جی مجھے جواب اور کالج
سیمینار کې برخه اغستون کې د ضلع سوات تعلیم محکمې مرستیال ډایرکټر فضل خالق وایي چې دې ټریننګ مقصد هم دا دی چې راغلي د ټولو تعلیمي ادارو مشرانو ته واضح کړو چې راتلونکي وخت کې به امتحانونه په نوي طریقه کار اغستې شي.
دا ډېر ښه ټریننګ دی او د دې مقاصد هم دا دي چې را موږ ماشوم په دې باندې پوه کړو چې یوازې په کتاب کې تاسو ته دي ضروري چې دا کانټینټ نمبر موږ دارو ستانه ګیر چا پیر ستا ماحول کې ستا کور کې ستا کلی کې کم شیزونه چې هغه موږ وینو چې دا هغه هم پریکټیکل اپلیکیشن موږ په خپل ډیلی لایف کې وکړو او پیپر موږ په داسې انداز کې جوړ کړو چې هغه هو بهو 100% د کتاب نه نهي خو مطلب دا کانټینټ د کتاب نه نهي خو هغه کانسپټ کې کانسپټ چې هغه دونه کلیر چې هغه یعنی کوم سوال د بل ځین راشي هغه به موږ حل کړي.
سیمینار کې شریک د شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل او د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر ثواب خان ویل چې دوی د نوي تعلیمي طریقه کار او امتحان اغستو ستاینه کوي او دغه د دوی د وړاندې نه غوښتنه وه.
د دې ټول ورکشاپ لبی لوباب دا دی کنه چې د خبره موږ راغونډ کړو چې ماشوم کې هغه تخلیقي صلاحیتونه چې هغه مطلب دا دی ټول راښکار شي او هغه د مستقبل فیصلې د خپل مستقبل مسایل په خپل باندې حل کړي. نو د دې ټریننګ مقصد چې دی کنه هغه دا دی او د ماشوم ذهن چې دی دا یو پیراشوټ دی نو دغه پیراشوټ چې دی دا موږ بند کړی دی نو اوس دا پیراشوټ کول غواړي چې دی په خپل ایکسپوجر وکړي او دې مطلب دا دنیا سره دا تشریح کړي.
سوات تعلیمی بورډ چې د دریو ضلعو سوات بونیر او شنګلې په زرګونو زده کوونکو نه هر کال د لسم او دولسم جماعت امتحانونه اخلي وایي چې راتلونکي وخت کې به د ماشومانو امتحانونه د یورپ او امریکې تعلیمي ادارو پرنګ اغستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دغه هیوادونو کې زیاتره امتحانونه د کمپیوټر په ذریعه آنلاین اغسته کیږي هم په هغه وخت زده کوونکو ته نتیجې ښایي ولې دې سیمه کې د امتحان اغستو درې میاشتې وروسته نتیجې اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د جمعې په ورځ له تاندې ډیم څخه یو بل ماشوم راوېستل سو. چارواکي وایي چې دا ورستۍ ماشوم وو چې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوی وو. د دوی په وینا له دې سره اوس د مړو شمېر 350 ته رسیدلی دی. تفصیلي د طارق اورګزی په دې رپورټ کې اورو.
د کوهاټ ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه په نوم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو راایستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل ګنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوي ټول تنان لا اوبو پر راایستلو کې بالاخره ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو په شپږم ورځ اخیری ماشوم په لاس تر وټلو پس روختون ته یوړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپږم ورځ دا تقریبا 120 غنټې اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاندا ډیم کې کښته ډوب شوی و چې پکې سپاره ل 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وژغورل شول او باقی 350 مړ شول. ځای اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېری په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارنو او انتظام ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
درې خبر ده څنګه چې د اودس څه یو خاص نشانه یا بل داسې څه پیغام داسې نشته دی څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي چې رځي چې د حادثه وشوله. نو حکومت د غټه بې پروايي د پروايي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن خسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چرشنبه پورس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅو هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنه سه وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخستی چې ټولو مړه شویو د ماشومانو ورثاو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موعظه ورکړي. له کوهاټ بازار شاوخوا 10 کیلومتره لرې تاندې ډیم یو ښایسته ځای دی چورته د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلي د میربشخیلو مدرسې ماشومان لا بده پیخ کار شیول د ډوبې شوی کشته د پیخ مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې دشکړې شوې چې بګی د ایریګیشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوي او سم په دې برخه کې ځو په بلوچستان کې د ټرافیکي پیښو په اړه تاسو ته یو تفصیلي ریپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د ټرافیک پیښې په دې وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. دا پیښې په ځانګړې توګه پر هغو سړکونو کېږي چې له کوټې د کراچۍ پر لور او یا هم له کوټې د ډیره اسماعیل خان او ډیره غاز خان پر لور غځېدلې دي. د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدې ځای هر ورځ په سلګونو لوی او واړه مسافرونکي موټران د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي. د جنوري پر 9مه د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیښې یو شمېر مسافر په ویره کې اچولي دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکو عبدالله د ناروغۍ د درملنې لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډیری ویری یوام لکبله زړه نازړه يم.
وام خامخای خو اوس د دوی په لاس کې ډریوران یو ډریور دی چلایي. اگر د 44-45 کسانو په دغه دوی ته ناست دي بس خپل د سفر دعا وایو کښینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړې روډ تم ګورو ډرایور تم په نظر کې م ډرایور ما خسته.
د جنوري پر 9مه لاکوټ څخه کراچۍ ته تلونکو مسافر بس د لسپلی په سیمه کې کندې تلویدلې وو او ورې خسته وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 24 کسان مړه شوي وو. د جنوري پر 9مه د مرستندو ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایراني تیل کاچا کېدل چې د بس کندې لوېدو وروسته وره خستې. د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافرونکو بسونو مالک ابیبلا بادزی د غیدا ویردوي هغه مشال لیډو ته وویل چې ډیری پیښې د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کیږي. دا غب خبره چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي.
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي. بار بار موږ ورته ویلي دي دا روډونه سنگل دي. سنگل روډ دی ټوټل د دې چوڑایي 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لارې سفر پر دا روډ باندې کیږي. نو د دې وجې څه د اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی. موږ بار بار مطالبه کړې دي. دغه موږ مطالبه نه دي منل شوي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. تیر کال د جون پر 8مه د کلسپلا په ټرافیکي پیښه کې 2 کسان، د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 8 کسان او د کال 2019 د جنوري پر 8مه د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 8 کسان مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 10مه له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي. د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندو ادارې د 1122 د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیلو سړکونو باندې شاوخوا 8,800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 12,619 کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې د یادې ادارې مشر سمیول رحمان مشال ریډو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شوو ټرافیکي پیښو شمېر تر 1530 زیات دی.
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې د سنگل روډونه دي. د په نړۍ کې یو ځای هم د انټر سیټي ترانسپورټ څخه کم دي هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کوم کې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دي. او په نورو وجوهات کې د هایوی پیټرولینګ یا د هایوی پولیس پیټرولینګ څخه کم دي د غفقدان دي کم سی په دې روډو باندې نه هونه کې برابر دي او دریم غټه وجہ چې کوم دا غا د اوور سپیډینګ غدا دلته خلق ک ډرایوینګ لایسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیډینګ کوي د کوم له وجې اکسیډنټو سی کوم اشاره ده هغه ډیره زیاته ده
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازې پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حاله دي. یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول، چټک تکول او په موټر کې ډیر بار وړلو باندې په 2013 کال کې 5546، په 2019 کال کې 6901، په 2020 کال کې 5216، په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکي جرمانه کړي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خبري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کانال ریاست چارواکي وایي چې د هډې فارم اړوند پر 100 جریبه شاړم ځکه د ملټو د بڼونو د جوړولو چارې پیل سوې دي چې سلګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره سوې ده. د دوی په خبره په ننګرهار کې پر 2000 جریبه ځمکه د ملټو بڼونه جوړ سوي او په راتلونکو 3 میاشتو کې به پر 5500 جریبه ځمکه د ملټو نوي باغونه هم جوړ سي. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 100 جریبه ځمکه د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د یادې ادارې بیان سید همایون غریبمل وایي چې د مالټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادی کړي.
په دغه 100 جریبه ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیزو شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دغه 100 جریبه ځمکه له تېرو 4 لسیزو همداسې ناباد او شاړه پرته وه. اوس پرې له ښه بخته 15000 د مالټو همدغه اعلی نو بوټي کرل کېږي او 100 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 2000 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې په راتلونکو 3 میاشتو کې په 5500 جریبه ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
باید وویل شي چې دم ګړی د کانال ریاست په 2000 جریبه ځمکه باندې مالټو بڼونه جوړ شوي دي او په راتلونکو 2-3 میاشتو کې په 5500 جریبه نورو باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 5500 جریبه ځمکه باندې چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړیږي 3-4 میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به په راتلونکو 4-5 کلونو کې انشاءالله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انور شاه په نومونو 2 تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کیښت پر ځای یو ښه بدیل ګڼي.
زمونږ د وطن د باغونو او د میوجات بوټي ډېر ښه دي. د کوکنارو نه او دې شیانو نه کومه استفاده پوره نه شي کېدای ځکه چې ټول ضرر دی او دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریو ته ډېره فایده ورکوي.
دا باغونه موږ له کینولو داسې نه چې راته وایي کرل او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي.
ننګرهار د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کرنیزو چارو پوهان په دې باور دي چې دا ولایت د کرنې او باغدارۍ لپاره ډېرې ښې ځمکې او مناسبه هوا لري او که ترې سمه ګټه واخیستل شي نو په دې سره به د ډېرو هغو محصولاتو او میوو اړتیا په کور دننه پوره شي چې له نورو هیوادونو راواردېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو ته راغلی یو. بیا مو هم د خبرونو لنډیز ته پام راغلو. په پېښور کې د بدامنۍ او رواني تراګري پر ضد د پېښور لسی پاسون په نامه احتجاجي مظاهره پای ته ورسېده. د پېښور پریس کلب مخې ته سوي دي مظاهره کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، عوام ولس برخه واخیسته. ویناوالو د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې وکړې او هغوی وسلوالو ته په نرمه ګوښه لرلو تورنې کړې. دوی پر ریاست غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ولس ژوند خوندي کړي. د احتجاج او پر امنیتي ادارو نیوکې له هغه وروسته کېږي چې د جنوري پر دیرسمه د پېښور په پولیس لاین جومات کې ځانمرګي برید تر سل زیات کسان وژل. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي دوی د ترهګرۍ مخنیوي او له منځه وړلو ته ژمن دي. د پېښور انظامي په دې ښار کې له نن څخه تر لسو ورځو د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د پېښور مرستیال کمشنر ویلي چې دا ګامیا په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر پورته کړی دی. د پاکستان د قانون د دې د پی لګولو مطلب دا دی چې پنځه یا تر پنځه زیات کسان پر یو ځای نسی راغونډېدای. په پاکستان کې د انظامي لخوا داسې ګامونه زیاتره وخت د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې د انتخاباتو کمیشن دی په صوبه کې د زمینی انتخاباتو تر اعلانولو وړاندې د امنیت په اړه له ادارو سره سلا مشوره وکړي. غلام علي د فروری پر څلورمه په پېښور کې خبري اعلان تو ویل چې په 2008 کال کې هم د بنظیر بټو تر وژل کېدو وروسته انتخابات ځنډول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فروری پر درېمه ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا د اسمبلۍ د انتخاباتو نیټې اعلانولو په اړه پریکړه نه ده سوې. روسیه او اوکراین د فروری پر څلورم اعلان کړی چې یو بل ته یې بندیان ورخوشي کړي دي. د بندیانو په دې تبادله کې د اوکراین لخوا درې شپېته روسي بندیان خوشي شوي او روسیه بیا یو سل شپاړس اوکراینی بندیان خوشي کړي دي. لدی سره د مشال ریډیو د خبرونه پای ته رسیده. د مشال ریډیو راتلونکو خبرونو ته غوږ وسی.
نیمش پکې مزړګي جوړ غوغا کا ویل شاب اوس شتارال پیدا. نیمش پکې مزړګي جوړ غوغا کا ویل شاب اوس شتارال پیدا. ویل شاب اوس شتارال پیدا. نمش پچے میں زندگی جوڑا ہوگا پہل شاب سچنا نال پیدا. سچے در نواڑ مہاورا کا ویل شاب سچ نارال پیدا کا. نمش پکے میں زندگی جوڑا ہوگا کا ویل شاب سچ نارال پیدا.
خون خیلی شبه دایی جربه.